السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وبجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان اتمه او د سپتمبر دیر شمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې له تیر ماښام راهیسې انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه نږدې یو مخ بند شوي دي. د نیټ بلاکس په نوم ویبپاڼې چې نړۍ کې انټرنیټي جریان څاري، تیره شپه لیکلي چې افغانستان دا مهال د انټرنیټ د بشپړې پرچاوۍ په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو له مخې دا مهال ټلیفوني اړیکې هم اغیزمنې شوي دي. په بهر کې میشتو ګڼو افغانانو لیکلي چې پرون نه دي توانېدلي افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غځول شوی، خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږ ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل وو. د طالبانو حکومت دا په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخامخ شوې دي. د هوایي ټرافیکو د څار یو نړیوال ویب سایت فلایت رادار 24 خي چې انن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وي. د دغه ویب سایت معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یو پلان شوی الوتنه لغوه شوی. لغوه شوی الوتنه تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوې ډیلی، استانبول، جدې او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یار او آریانا هوایی شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لوی ښارونو ته هم د دغه کورنیو هوایی شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خان سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماټانو پرون دوشنبه ډلیزه استعفا اعلان کړی ده. د دغه کنسلګری سرپرست حامد ننګیالی کبیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلوماټ معرفي کول دي. کبیری زیاته کړې چې له دې اعلان سره سمې د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمنی، وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماټان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کنسلګری کې د ډیپلوماټ مقرریدل هم د منلو نه دي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولېږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی وو. د بون کنسولګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکی مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان له پرون ماښام راهیسې د انټرنیټ له بشپړې پرچاوۍ سره مخامخ دی. دا وروسته تر هغه چې د نوري فایبر انټرنیټ پرې شو،
هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. په افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږ ولایتونه په زرګونو اداري فرصتونو څخه محروم کړو.
اسلام آباد کې د طالبانو د یو شمېر مخالفانو بحثونه نن هم دوام لري. پاکستانی چارواکي څه غواړي؟
پاکستان د همدغه نام استفاده کوي چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی.
د امریکا او اسرائیل مشران د غزې جګړې پر پای ته رسیدو سلا شول. نور راپور نه همشته افغانستان کې لز دکړو محروم یو شمیر انجنونو لاسي صنعت ته مخه کړي.
دا کله کې چې دستي صنایع په کله کې کار شروع کړی دا او اينه تاسو مورتوسي کوم.
نور راپور نه همشته هیله ده د خبری مجلې تر پایا را سره پاتې شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته افغانستان تیر شپه د انټرنیټ له بشپړ بندښت سره مخامخ و. د نت بلاکس ویپانې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان ساری هم تیر شپه د کابل په وخت اتنیمی بجې راپور ورکړ چې د تلیفوني خدمتونو چارې هم ګډوډې او ټکنۍ شوې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو غنې اندېښنې پارولې. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو بل لوی بندیز حاکمیږي، داسې بندیز چې تقریبا ټول ولسې اغیزمن کړی دی. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و. نت بلاکس وی پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان ساري د کابل پر وخت د شپې په 8:00 بجو پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پرې شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې جلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لري دي او د دوی د اړیکو یا وزنۍ وسیله انټرنیټي خدماتو پزنګړی توګه زما لپاره ځکه چې زما د کورنۍ تورغړی په افغانستان کې دی او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم. زه څنګه د خپل کورنۍ څخه به خبره پاتې کیدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یو چې له افغانستان بهر دی او له بلې خوا له خپل کورنۍ به خبره پاتې شي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پریکول به خلکو باندې د فشار راوستلو یو بل بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پریکول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
افغانستان است.
پټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغه کسانو ته لاسرسي بندو چې تعلیم یافته دي او ارتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده. که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطر کړی دی ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدام غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک ته اړیکو له اساسي حقونو محروم کړی دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او لنډيوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لاسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې پرون ماخام راهیسې په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی په نږدې بشپړ ډول قطع شوی دی. د انټرنیټ د څارنې یوې نړیوالې ویبپاڼې د شپې لخوا راپور ورکړی چې افغانستان د انټرنیټ د بشپړ بندېدو په حالت کې دی. لکه چې طالبان وخت رسیدلی یا تقریبا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دومره لویه کچه د انټرنیټ پرچاوي تجربه کوي. دا وروسته تر دې چې د طالبانو مشرتابه یو شمېر مخابراتي شرکتونو ته وویل چې د فایبر نوري یا نوري فایبر انټرنیټ قطع کړي. دا هغه انټرنیټ دی چې د گاونډیو هیوادونو لخوا په کیبلونو کې افغانستان سره وصل شوی دی. د ټکنالوژي د برخه یو شمیر ماهران وایي چې همدغه فایبر انټرنیټ یا کیبلي انټرنیټ د ټولو انټرنیټونو د ملاتړ دی په افغانستان کې. او د دې لقطه کېدو سره تقریبا په شپږ ولایتونو کې انټرنیټي خدمات ټکنی شوی. زما همکار نوریاس نوری د ټکنالوژي له کار پو اغه ملک سهار سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې د بندېدو علت څه دی او زیان چا ته رسیدي.
نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټولو امکاناتو لټو هر څه خلاص رسي یې بند کړي او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړ او دا دی هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده په افغانستان کې. شاوخوا د اوس شپږ ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پانتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوه د ټولو غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شار به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغه شبکو څخه چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده، کچېره دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنی چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره شنکته ده.
نوري فایبر د پټول نړۍ فایبر اپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښې وي. د شاوخوا تر 340 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښې وي. افغانستان ته هم له شپږ ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښې وي. چې افغانستان شاوخوا 50 GB پر سکنډ انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابو ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود، چې بیا هم کم ول، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیون خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وې. د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور هیوادو کې دا هر څه نورمال دي، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوالې شبکې څخه قطع کړل سي. دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سي ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس پیسه د خلګم په افغانستان کې ګټنس تر اخستلای او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړنۍ اړتیا لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي انټرنیټ د ملا تیرو سم تاسو باندې د قطه کړم.
د ټیکنالوژي د بخش ماهر اغه ملک سهار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږینن. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات دی انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو یا دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د ناسې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یو ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپل ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغه وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیا کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه 13 اگست میاشتې 15 او 16 ته پلان شوی و، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه زندوي ترڅو د دوی په ټکو په خډول تر سره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بند دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یو اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه دا سه حالات کې جوړه سوی ګډون کوونکې څوک دی، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څخه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنن کې محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلی چې هغه د خبرو اترو پروسه ده چې د اول خود خپل د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغه سه تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې ګرچې طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسنی نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي دې نه دي توانېدلی چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي او ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل د آسیا او ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من حیث د یو وسیله د فشار چې وشي کولای د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کړي.
لنک راته ووایه اتمر صاحب، فکر نه کوي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوان هم هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کېدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامل ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې د پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکمه پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر هم پکې دی. تر هغه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوي. په هوکړه کې د حماس ډلې د بيوستي کې دوه شرط هم راغلي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې لز دکړو او کار زنی راګرځول شوی افغانجون اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاو په څلور کال کې چې د انجن پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې دي، ورته موږ پیل کړل چې سنایو درس دی په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده.
د کابل ښار اوسیدونکو ولس کله نه سنا د خونځې د هم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت له خوا لز دکړو راګرځول شوی. سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړې ده.
ما هم شاوخوا دوه کال کې چې د دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه توسي مور ته توسي کوم او د خپل وسې و اندازې تر توان او رسې د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سلطانې نو یا پنځوس تنې وی ته یې کوم. ما سره په کلی کور انجنې هم دا کار کوي، په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. سمه یو درس دیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده. دغه کارونه مرسته کوي چې وګړي بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې وسی.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو انجنونو او ښځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوټیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
دا
لحاظ اقتصادی بوی بلیا هم به خودمو کمک کده و همچنان همون زنهایی که دایی بخش کده ما کار میکنن
دیکر ما و مسره ده نور و بخت و میرمن و اقتصاد تدیره گته کرده کلا چه طالبانو پا کونزیو او پا انتونونو که در جونو پرزده کلماتو دیتونو ولده ول مقدا فعالیتونو پیل کرد ما سره یو خیات میرمن هم کار کوي چې وړاندې دی او سازمان سره کار کوي خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول که څه هم اوس هم ستونزې شته خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي تر دې وړاندې یې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ خو دې یوازې کابل کې نه بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړي دي
آره دیگه زنان کار نم آره از 1500 فایده سیاد نمومنه در سر از ما باز ما همه
موک هزارگی جمعه گردو نوری خزی همشتا پا یوا جوڑا که ده 1500 افغانی و گرده گو یوی میرمنه تایی جاغوری تا همستا هم هقای بیا حل تا پا گردو نورو خزو بیشی موک چودوی تشپیت جوڑی جمعه خامه گردو تا واسطا و حل تا اشپیت خزی گردی دی رخه گرده گوی بامیانو که هم ویشو د چې دلته کابل ته راوړي موږ یې پر دکاندارانو پلورو چې هره جوړه کې تر زرو افغانیو ګټه کوو
د میرمنو او انجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو پوهنتونونو او آن تی بي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولي دي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی که څه هم په راپور د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل سوي خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي دوه امریکایان او یو کاناډایی دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري د ناسا چارواکې لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت دا وي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.